السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه دوري یا حمل یوشتمه د اپریل یو لسمه او د روژې مبارک میاشتې لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، د پروګرام په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د جرمني له غیر مقیم سفیر مارکس پوتزل سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. ښاغلی شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له پوتزل سره یې پر اقتصادي پروژو، پوهنې، دوه اړخیزو اړیکو او په کابل کې د جرمني سفارت پر بیا پرانستل کېدو خبرې کړې. دوی په دوحه کې سره کتلي چېرته چې د افغانستان لپاره د لویدیځو هیوادونو غیر مقیم سفیران میشت دي. د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند لوري کاندید شوی دی. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اپریل په 11مه د هند صدر اعظم نریندر مودی سره د اوکراین په اړه خبرې وکړي. بایدن هڅه کوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې پراخ ائتلاف جوړ کړي. امریکا له وړاندې د اوکراین د جګړې په اړه د هند پر دریز ناهیلی شوی، ځکه نوې ډیلی د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته ممتنی رایه ورکړې چې د روسیې یرغل غندي. ټاکل شوی د فرانسې د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې د اپریل میاشتې په 24مه نیټه د اوسنی ولسمشر ایمانویل مکرون او د ښي اړخي افراطي ګوند مشر ماریان لوپن ترمنځ ترسره شي. د پرونیو ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې مکرون د 28-29% رایو او سیال یې د 23-24 هغو په ګټلو سره دویم پړاو ته لار ومونده. د ولسمشرۍ لومړی پړاو ټاکنو ته ټول ټال 12 نوماندان ولاړ وو. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبې د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې د قرغزستان د پلازمېنې بشکیک په ګاسپروم ارینا لوبغاړي کې کیږي. د فوټسال د ملي لوبډلې یو غړي رضا کریمي ویلي،
موږ له خپل کار ډیر راضي یو، روزونکي مو هم راضي دي. ان شاء الله چې د ازبکستان په وړاندې لوبه کې او د نیپال په وړاندې ورستې لوبه کې هم لازم نتایج ترلاسه کوو او د آسیا جام ته لار پیدا کوو چې شپږ میاشتې وروسته په کویت کې ترسره کیږي.
افغانستان په خپل لومړنۍ لوبه کې پرون له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. پاکستان کې نن ملي اسامبلا دو کاندید صدر اعظمانو ته رائے ورکوي. د عمران خان پلویان ناراضه خو مخالفان خوښ دي.
نن موږ دلته ډیموکراسۍ د بریا دپاره راغلي یو. عمران خان له خلکو سره درواغجنې وعدې وکړې، اوس یې وروستۍ دوره رارسېدلې.
د پاکستان د سیاسي نظام بدلون افغانستان ته په څه معنا دی؟
په اوسني حالت کې هر ډول تغیر او تبدیل چې په رهبری د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي، اثر په افغانستان باندې کوي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا افغانستان کې پر خوارزواکۍ او بېوزلۍ اندېښنه ښودلې. د افغانستان کرکټ بورډ له اوږده ځنډ وروسته د کرکټ نړیوال شورا په غونډه کې ګډون وکړ.
دا یو ډیر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره. مهمه په دې ده چې کرکټ نړیواله شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي.
نور راپورونه هم شته. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر راپور دا دی چې د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند لوري کاندید شوی. د لری کړای شوی لومړی وزیر عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند خبرداري ورکړی چې د نوي صدر اعظم تر انتخاب وروسته به له پارلمانه ووزي. تفصیل له صفی الله ستانګزی اورو.
نن د پاکستانیانو لپاره یو مهمه تاریخي ورځ ده. لواکه لری شوی صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رای لورکول ورسته، دغه هیواد د حکومت پخوانی مخالفین اوس د واک د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیشن په استازیتوب بلاړ وي. تاریخ انصاف ګوند غړیو خبرداري ورکړي چې په پارلمان کې د هغې رایه چونې نو ورسته چې تمه ده د شهباز شریف په ګټه پای ته ورسیږي پارلمان بایکاټ کوي. د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودری د یکشمې پورس خبریالانو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند
د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د صدر اعظم لپاره نوموالی دی، او که شهباز شریف بریالی شي د تحریک انصاف غړي به له پارلمانه استعفا ورکړي. د چودري په وینا د هغه ګوند د شهباز شریف د نماینده پر ضد رسمي اعتراض هم ثبت کړی دی. د عمران خان یو شمیر مخالفین وایي هغه کلونه کلونه خلکو ته دروغ وویل او پر خپلو ژمنو یې وفا ونه کړه. دوه پاکستانیان محمد علی شاه او طارق صدیقي خوښ دي چې عمران خان له دندې ګوښه شوی. ڈیموکراسی د بریا د پاره راغلی وو. عمران خان له خلکو سره دروغجنې وعدې وکړې. اوس یې وروستۍ دوره رارسېدلې. هغه وویل چې تر اخره به جګړه کوي. نن به ونه وینو. هغه تښتېدلی. دوی خلکو ته درې نیم کاله دروغ وویل. ټول خلک یې د دروغو تر شا وساتل. نن شهباز شریف په یوه بال دوه وکټې واخیستې. د پاکستان پارلمان د شنبې شپې ناوخته عمران خان ته د نه باور رایه ورکړه. خان او د هغه متحدینو هڅه وکړه چې پارلمان منحل کړي او د سلبي اعتماد رای گیری مخه ونیسي، خو د پاکستان سترې محکمې دا پریکړه رد کړه او د پارلمان د بیا احیا امر یې وکړ.
و موریدل چې ټاکل شوی چې د پاکستان ملي اسمبله نن د نوي صدر اعظم په اړه رایه واخلي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ګوند دغه چوکۍ ته شاه محمود قریشی نومولی، او د اپوزیسیون ګوندونو د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف دغه چوکۍ ته وړاندې کړی. نوریاس نوری په لندن کې میش د افغانستان له پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې که دغه چوکۍ شهباز شریف وګټي له افغانستان سره به یې په تیره بیا اوس وخت کې چې طالبان پرې واکمن دي د تیر حکومت په نسبت په سیاستونو کې کوم بدلون راشي.
په اوسني حالت کې هر ډول تغییر او تبدیل په رهبری د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي اثر په افغانستان باندې کوي، ځکه کوم مجاهدینو پخوانی کو طالبان نو د ټول پاکستان کې روزل شوي دي. په پاکستان کې دوی دفترونه وو، د پاکستان په ملاتړ او د هغوی لارښوونو دوی راغلي په افغانستان کې. مخکې محکمه اوس هم محکمه طالبانو تقریبا له دې نه اخته، دا خو پټه خبر نه دي. نو دوی اړیکې جوړې کړي دي، کله چې تغییر راځي نوي رهبري راځي نوي ګوندونه راځي، خامخا هغوی خپل استراتیژیان لري، خپل کړنګلاره لري او خپل لیدلوری لري طالبان پاکستان. نو دوی به تر هغه چې بیا هغوی سره ځان عیاروي ځان صاف کوي خامخا تغییرات راځي. بل په ټوله کې پاکستان د غرب د هېوادونو د پریکړو یو مجری هواد هم ده، نو د اجرایي سیستم به هم د تغییر او تبدیل خامخا لري. دا چې اوس که یو ګوند لري کې بل ګوند راځي ډېر عمومیات باندې اثر نه کوي، ځکه پنجابیان هوښیار خلک دي. هغوی ته د ملت او د خپل وطن ګټې اول لومړیتوب لري. دوی خپله وایي چې سب سے پهلا پاکستان.
ماریس عمران خان خپله او د ګنور چارواکو ډیره هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت را جلب کړي، یعنی هڅې پر دې څرخېدلې چې د طالبانو حکومت نړیوال پر رسمیت وپیژني. د مسلم لیگ نواز نون ګوند سابقې ته په پام سره کله چې نواز شریف صدر اعظم و اوس چې ورور قدرت ترلاسه کوي، فکر کوي چې سیاست به هماغه پخوانی سیاست ته ورته وي؟
که ټول مملکتونه ځان ته پالیسی لري، بهرنۍ پالیسی هم لري. د ګاون پاکت د سیمې د نړۍ پاکت باندې یو مدرنه پالیسی دوی جوړه کړي، او هغه پالیسی چې جوړي پالیسی میکران یا پوه کارشناس کسان کېنی. د هند په وړاندې کوم پالیسی لري، که د افغانستان پاتې اقتصادي که چین سره او که غرب نړۍ سره که له عربو سره، دا تغیرات دی که نه راځي. کوم کس راځي، کومه پارتي راځي، څوک راځي، عمومي پالیسي هم کې غرض نه کوي. که غرض وي که دلته محکمه یا نظامیان مستقیم داخله کوي. بیا تاکید په خپله خبره کوم، دغه پالیسی سیاست له ګاونډیانو سره د ټولې پوځیانو په لاس کې. د پاکستان پوځیان داسې پوځیان دي لکه د نورو هېوادو خوځن، لکه افغانستان سنه په پوځي مسایل او څه توپکو ډز باندې پوسي. دوی مطلق پوسي او سمداران دي، او په سیاست کې د پیګ اکثر اسټرنټ ته د لندن ته د ستاف هم راځي. نو د نن هغه پالیسی چې دوی لري د افغانستان پکله په هغې کې که اوس شهباز شریف راځي که قریشي راځي کوم خاص تغییر نه کوي. په میتود کې یو تغییر راځي چې په کوم ډول مخې ته وړي، هغه هم ډېر جزئي چې په پاکستان نو باندې کوم اثر نه کوي. او د افغانستان لپاره که فکر وکړو چې ښه خواته به لاړ شي، څه ګاونډ به شي، داسې امکان نه لري، ځکه د دوی پالیسي هم داسې دوام درلوده، دوام لري.
د پاکستان که چیرې دغه سیاسي ناکراري یا سیاسي کړکیچ دوام وکړي، آیا دا د افغانستان په ګټه ده او که په تاوان؟
په هیڅ صورت باندې زه په ډاډ وایم چې پاکستان کې سیاسي کړکیچونه ډېر دوام نه کوي، چې هغه موږ خراب. هغوی دغه سیاست او پالیسي د دوی په لاس کې نه ده. بیا تاکید پر یو خبره بوله باندې کوم، لکه د درېمې نړۍ هېوادونه لکه افغانستان او پاکستان، دوی په خپل منځ کې سره تصمیم نه شي نیولی. پخوا وختو کې به دا هېوادونه دا ډول هېوادونه به تاسو له مایه وو، اوس مطلق هم تاسو کنټرول دي. هم افغانستان، هم پاکستان، هم نور هېوادونه د غربیانو، د درېمې نړۍ، د سترې نړۍ هېوادونه د دې کنټرول لاندې دي. تصمیم فیصله پریکر پرابط کې پاړي کو کې غوي جوړي او ورته ورکي. پنجابیان هوښیار دي چې په غلوې پالیسۍ کې بورانو کې ګټه اخلي او د خپل ګټې د ملي ګټو په بنیاد باندې هم عمل کوي. تر دې هوښیار ټول ده چې تر اوسه پورې بریالي دي. نه په پاکستان کې جګړه کېږي پر تقریبا 260 میلیونه نفوس لري او مختلف قومونه دي. نور قومونه د تابع کړي پنجابیان لکه پښتانه، بلوچ، سندیان ځوان تر کور اوره مېږي. پارکو کې غاسته برخسته خپل ملت ته کارخانه هر څه فعال دي. نورمال ځوان مختبه د دې خو ټول ده چې قرباني نه ورکې کو بهرني حالت کې په بهراني حالت کې دي ګټه پورته کې متاسفانه موږ برکتي.
په لندن کې میش د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج و چې له ازادي رادیو سره یې د پاکستان پر صدارتي انتخاباتو خبرې کولې. نن هلته ملي اسامبلا یا د پارلمان اساسو جرګه د صدارت څوکۍ ته کاندید صدر اعظمانو ته رائے ورکوي. دوه کاندیدان دغه څوکۍ ته ولاړ دي چې د تحریک انصاف ګوند یا د عمران خان د ګوند لخوا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی او د مخالف یا اپوزیسیون ګوند لخوا ورته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف دغه څوکۍ ته کاندیدان دي. ټاکل شوی چې دوی ته د ورځې په جریان کې پارلمان رائے ورکړي او امکان شته چې د نن ورځې تر پای یا نیمای پورې دا سرګند شي چې د پاکستان د صدر اعظم واغې به کوم یو کاندید پر غاړه اخلي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، نړیوال ادارې په پرلپسې ډول د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنې کوي. تازه ملګرو ملتونو په افغانستان کې یو ځل بیا د خوارزواکۍ او د خوړو د نخوندیتوب له امله د خلکو پر بد وضعیت اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا، ښځې او ماشومان تر ټولو په دې برخه کې ډېر اغیزمن شوي. دا چې څنګه تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویلي په افغانستان کې خلک اوس د خوړو د نخوندیتوب او خوارزواکۍ له بحران سره مخ دي. په یو ټویټ کې چې پرون یو ان ایچ سی آر خبر کړ، راغلی چې ډیری ماشومان د کار او د خپلو کورنۍ د ملاتړ لپاره د ښوونځي پریښودو ته اړ شوي دي. په دوام کې راغلی چې د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د خوارزواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې. د ادارې د مارچ په یو ورستی راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې به 340 میلیون ډالر ته اړتیا ولري چې لاړمنو او افغانستان ته راستنیدونکو سره مرسته وشي. خو راپور وایي تر اوسه یې څه باندې 103 میلیون ډالر ترلاسه کړي، خو لا اویا سلنه پیسې نه دي ورسېدلې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم وایي په افغانستان کې نږدې 30 میلیون وګړي خوراکي توکو ته اړتیا لري. د ادارې په وینا په افغانستان کې 8 میلیون ولکه کسان د خوراکي توکو له نخوندیتوب سره مخ دي. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 3.4 میلیارد ډالر د بشري مرستو غوښتنه کړې وه، خو د مرستو په کانفرنس کې چې دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې ترسره شو د 2.4 میلیارد ډالر ژمنه وشوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او ریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس هم ورزو د سپورت ډګرته. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګرته ښکته کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو د قرغزستان د پلازمینې بشکیک په گاسپروم ارینا لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان پرون په خپل لومړنۍ لوبه کې له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. زموږ همکار هم دغه لوبه ته ورغلی وو او دا په زړه پورې راپور پرې چمتو کړی.
د افغانستان د بریا لپاره شور او ولبلی ترڅو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله وهڅوي. د قرغزستان له ګوټ ګوټ څخه افغانان پلازمینې بشکیک ته راغلي ترڅو د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د افغان ملي لوبډلې د رسیدو لپاره په دې مهمه لوبه کې خپل لوبډله وهڅوي. خاطره چې ل خپل کورنۍ سره د لوبي لیدو ته راغلي وای، غوړي لدی فرصت استفاده وکړي.
زه ل خپل کورنۍ سره دلته راغلی يم. دلته راغلی او چې خپل لوبډله تشویق کړو چې لوبه وګټي.
میرویس د لوبي بل کتونکو هم په شور او ولولو سره خپل لوبډله هڅوي او په دې تمه دی چې د افغانستان فوټسال لوبډله خو وزليږي.
ډیر تکلیف وبو سي زحمت وبو سي خل لوبغاړي لرو تشویق رول لري هم ټول شان رول لري سل فیصد ګټ ان شاء الله به وکړي تاسو به چل شاید وای چې ګټوي.
د تاجکستان لوبډله وکړې شول چې د لوبي په لومړۍ نیمه کې دوه ګول وهي. په دویمه نیمه کې هم تاجکستان يرغلیس حالت درلود خو افغان لوبغاړو په دویمه نیمه کې د څلورو ګولونو په وهلو سره لسیالې لوبډلې مخته شوه. د لوبي په ورستۍ او په زړه پورې شیبو کې تاجکستان بیا دوه ګولونه وهل او لوبه مساوي پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې کپتان سعید مهدی هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
بازی سخت بود ما با تاجکستان هر سال
سخت لوبا و موږ هر کال لدی لوبډله سره لوب لرو تر څو یو لوبډله وکړی شي لوبه وګټي. د تاجکستان لوبډله ډیره فزیکی لوبه کوي زموږ لوبډله د اړتیا مطابق تخنیکی لوبه وکړه لوبه موږ ګټلې وه خو نه شوه.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکو مجید مرتضایی ازادۍ رادیو ته ویل دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې وکړې شول په لومړي ځل د تاجکستان په وړاندې تر دې ځایه مخته لاړه شي دا په خپل یو لسته راوړنه ده.
په لومړي ځل مو وکولای شول د تاجکستان لوبډله وننګو او هیله لرو چې په راتلونکي سیالۍ کې لوبه وګټو او په کویت کې د آسیا جام سیالیو ته لار ومومو.
په راتلونکي لوبه کې د بریالي کېدو په صورت کې افغانستان د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو لپاره ډېر چانس لري.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونې ځخ پرونه هر اونې د شنبه په ورځ د مازګر له څلور نیمو تر څلور بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
اوریدونکو نن د مازدیګر پر مهال د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام له یاده ما باسي حالته د سپورت په اړه نور نوی راپورونه او پرمختګونه له تاسو سره شریکيږي. اوس یوې بلې ورزشي موضوع ته راځو او هغه دا چې د کرکټ نړیوال شورا له افغانستان سره د همکارۍ ډاډ ورکړی خو د خزو د کرکټ پراختیا یې غوښتي. پرون یک شنبه د نړیوال شورا د بورډ غونډه هم وچې له افغانستانه هم پکې د بورډ مشر میرویس اشرف ګډون کړی و. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی و د کرکټ په نړیوال شورا کې د افغانستان غړیتوب هم بې برخلیک پاتې و. تفصیل له صفی الله سانګزی اورو.
د کرکټ د نړیوال شورا ICC لخوا د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې خپل رپورت د شورا د مشرتابه پلاوي غونډې ته وړاندې کړ. د نړیوال شورا د مشرتابه پلاوي غونډه پرون په متحده عرب اماراتو کې وشوه. په دې تړاو د کرکټ نړیوال شورا ICC په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې میرویس اشرف د افغان کرکټ بورډ تعین شوی استازی بللی او هم یې د هیواد د نارینه له کرکټ څخه د ملاتړ وړاندیز کړی. د کاري ډلې په رپورټ کې بله مهمه غوښتنه وړاندیز د ښځو د کرکټ پراختیا او وده ده. د ICC د اعلامیې له مخې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرانو ژمنه ورسره کړې چې د ښځو د کرکټ د ودې لپاره دوی کاري پلان او بودیجه ترتیبوي او څارونکو ډلې ته سپاري. د افغانستان د کرکټ په تړاو ICC تیر نومبر یوه کاري ډله وګمارله څو د دغه هیواد کرکټ وڅاري او دوی ته رپورټ ورکړي چې په رڼا کې راتلونکي پرېکړې وشي. دا نو هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول او په کور دننه د کرکټ په شمول د ګڼو نورو سپورتي رشتو د برخلیک په اړه ګنګوسی ولاړی شوې. په تیر هغه چې طالبانو د خزو سپورت بند کړ. د کرکټ لیکوال او د امریکا غک خبريال جعفر خان د ICC د ورستیو پریکړه په اړه ازادي راډیو ته ویل
په تیرې غونډه کې د افغانستان د څوکۍ ته شوه او له هغه وروسته د کرکټ نړیوال شورا کاري کمیټه وټاکله چې د افغانستان دغه چارې و ارزوي. نو دا یو ډیر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره او مهمه پدې ده چې کرکټ نړیواله شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي. د افغانستان کرکټ ته ژمنه ده او تر څنګ د افغانستان د کرکټ روان ساتل غواړي.
د کرکټ د نړیوال شورا د مشرتابه له وروستیو پریکړو نه د خپل رسنیو ګڼو افغان کارونکو هم هرکلی کړی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د دوی کاندید سویل شاهین هم د کرکټ له نړیوالې شورا مننه کړې چې د افغانستان د کرکټ د ملاتړ ډاډ یې ورکړی. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا به د افغانستان د کرکټ څارونکو ډله بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او وخت په وخت به د وضعیت په اړه مشرتابه ته راپور ورکوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پر فیسبوک سربیره زموږ خبرونه زموږ په ټوئیټر کې هم فالو یا تعقیب کولای شئ. د غرض انستګرام پانه هم در سره لایک کړئ. د دغه خبری خبرونه خبری مسائل هم دومره وو. د خبرونه په باته برخه کې زما د همکار نوریاس نوری ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه د برخه ته مو زنوریاس نوری هر کله کوم. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. په کابل کې د نرخونو د کنټرول په اړه د کابل خروالې له یو مسول سره غږیدلی وو، او په خوست کې به د روغ د کسانو د درملنې د وازنی روغتون د امکاناتو او ستونزو حال درکړو. خو لومړی به اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
له بریتانیا خبرېدونکي ګارډین رسپانې د پاکستان پر روانو سیاسي ناندریو او د هغو پر احتمالي پایلو باندې یو لیکنه کړې ده. د پاکستان پارلمان د یکشنبې سهار وختي د رایې اچونې له لارې عمران خان د صدارت له څوکۍ نه سلب صلاحیت کړ. ګارډین د پاکستان او طالبانو اړیکو ته لنډه اشاره کړې او لیکلي دي عمران خان د نړۍ نورو مشرانو ته په کتو پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې لګې نیوکې کولې. د مطلب په دوام کې راغلی دا مهال د طالبانو حکومت له بشري ناورین او دغه راز اقتصادي ستونزو او سیاسي انزوا یا ګوښوالي سره مخامخ دی. د ګارډین په لیکنه اوس به قطر تر ډیره د افغانستان بهرنی شریک وي، او د ورسپانې په باور دا ځای په خوا د پاکستان وو. ځینو سیاسي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي چې عمران خان د طالبانو پلوی وو او نشتون به یې د افغانستان پر روان وضعیت بې اغېز نه وي. ځینې بیا په دې باور دي چې د پاکستان د بهرني سیاست لیکې د هغه هیواد پاوز مشخصوي، نه ملکی حکومت او چارواکي. ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د مریلان پوهنتون به یو شمیر افغان پناهغوښتونکو ته د لنډمهاله اوسېدو ځایونه برابر کړي. ویل شوي چې دغه تعلیمي بنسټ د یوې مرسته کوونکې موسسې په مرسته 15 افغانانو ته د اوسېدو امکانات برابروي. واشنگتن پوسټ د همدې راپور په خبرولو سره ویلي چې یو شمیر افغان کورنۍ به راتلونکو اونیو کې د مریلان پوهنتون په محوطه کې میشتېدل پیل کړي. په مطلب کې د چارواکو په حواله لیکل شوي چې دا افغانان به چې تازه امریکا ته رسیدلي تر یو کال پورې د غذای کې پاتې شي. د پوهنتون چارواکو دا نه دی ویلي چې پناهغوښتون کې به په مشخص ډول کوم ځای کې اوسیږي. کله چې امریکا د تیر کال په اگست کې خپل ټول سرتیری له افغانستان راوویستل، لسګونه زره افغانان امریکا ته هم تخلیه شول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په خوست کې د روغ د کسانو د درملنې او یا بستریز روغتون لګڼو ستونزو سره مخ دی. د معتادینو روغتون کې د مهال شاوخوا 6 کسان تر درملنې لاندې دي چې د مسولانو په وینا د هر ناروغ درملنه له 45 ورځو تر 90 ورځو پورې وخت نیسي. نور زموږ د سیمه ییز خبريال په دې راپور کې
په خوست کې په نشو د روغ د کسانو د درملنې روغتون مسؤلین وایي چې یاد روغتون د خوراکي توکو، درملو، د ناروغانو د جامو، بسترو، روجایو او نور برخو کې ستونزې لري. دوی په نشو د روغ د کسانو شمیر ته په کتو غوښتنه کوي چې په دې مرکز کې د روغ د خزو او ماشومانو د درملنې لپاره هم ځانته ځایونه جوړ شي. د معتادینو روغتون سرطبيب ډاکټر حمیدالله آزادای راډیو ته وویل چې په دې روغتون کې یو شمېر ډاکټران، نرسان، فارماسیستان، روغتیایی سلاکاران او ټولنیز کارمندان په ګډه د روغ د کسانو په درملنه بوختي.
جدي ستونزې دي، د غذایي موادو جدي ستونزې ده، همدارکم د درملو جدي ستونزې ده، او دغه رقم ته موږ د البسي او د کارتاسي دغه ستونزې ده. کوم منیجمنت په خاطر د وټکو نشتون ده، د چدولې جګوالې ده، تر څو چې هغه موږ د خدمات لا کشي، نو دغه ستونزې کې چې ته موږ ته رسیدګي ورته وکړل شي، نو د موږ د مرزانو په هغه تداوی باندې به ډیر کته سره.
ډاکټر حمید الله زیاتوی په سوال ختی زون کې د معتادینو د درملنې یو معیاري او مجهز کمپلیکس ته اړتیا موجوده ده. بلوري ته هغه ناروغان چې د معتادینو په روغتون کې بستر دی وای، درملنې په دوی مثبت اغیز کړی او وجودونو کې خواله راغلی دی. صدیق یو هنرمند دی چې لنګ دی یو کال راهیسې نشو ته مخه کړي او اوس د معتادینو په روغتون کې بستر دی. دی وای ټولنیز ستونزې او له معتادو کسانو سره ناسته ولاړه د ده د معتاد کېدو سبب شول.
پریشان وي، زړی خپاوي، نه سړی فروغ دشي، بیا یوه مرګل سره کښېني، سنګراټ وڅکوي، سګرټ نه بیا 400 ته شي خبره، 400 نه د غریب سي چی سړی شیشې ته ځي، نه بس روغ لل مونږ دیلي ډاکټرانو صاحبانو ته روغ لل. بس تدوی مون خاگی.
یو بل ناروغ سرور وای چې لاسو کلونو راهیسی پونه شو روک دیدی او سوزل دی معتادینو پروختون که بستری شوی. خود جوان ستونز یو کڑاونه دی دیل عمل شوی چه لدرملن وروسته هم سوزل نشو تا مخکی.
صحیح وام کور مکڑاش ولو پرا دول سرا کور مون نشو سر تر سوالا اوز بیخی خایم دلتا امتا نوریز دوائی رو کلالا دماغ می پخپل حال کشوال نو نیشهی تو که چی چوب کراوی اگه تا پا طولانا که چوب پخاسترگا نگوری او نور تا کسی خال کنا نفرت کوی یعنی اگه پا طولانا که دیو بو بوردا زخپل هم دغا رکم تا اوز دیش پخانه تا چیزا روغلم بیخی جور او صحیح سلامت شو.
څنګه یو کس په نشو روږ دیږي او له نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په اړه یې رواني سلاکار ګلقادر داسې وایي.
معتاد ډېر په ټولنه سي او په کورنۍ سي اړه لري. معتاد کورنۍ ته او ټولنې ته په کور د ترسو کاروبار ته پیدو کې چیرته مصروف کې په خانوم سره عید کې بادرومې ته نه خلي کورنۍ ته په کور د ترسو هغه معتدین چې دای سره ګرځېدو مخکې نو ایغی ندائی لری وسوطی و سالیم مصروفیتی تا پیدو که ترسو دای بیر تا احتیاط تا مخنکی.
پا خوز که ده معتادین و ده اویابستری زرختون مسئولان وایی چه پا تی راحتو میاشتو که شاوخوا دری سوا پانزوز کسان تداوی کلی او کده ده رختون شتستون زیانیم گرتیاوی حل شی نو ده ناروغان و ده درمال نبهیر بلا نور چطک شی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر د کابل اوسیدونکو هم په روژه کې د خوراکي موادو له ګرانی شکایت کوي. خو د کابل ښاروالۍ مسولین وایي چې د نرخونو کنټرول په جدي توګه څاري. زما همکار اسدالله لودین د کابل ښاروالۍ د نشراتو له آمر نعمت الله بارکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره تر اوسه څه اجراءات کړي دي؟
د کابل ښاروالۍ عملا څلور څلوېښت ټیمه یعنی د بهر نایي کې دوه ویشت نایي د بهر نایي کې دوه ټیمه یو سیار ټیم دی د شکایتو ټیم دی همدا اوس هم په سای کې دی. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجله جلسه وه دا ول چې دا بی بعد په کلکه توګه کنټرول شي. مواد چې په نخنامی کې دی د دوغو د هر صنف مشر زموږ سره ده. یعنی کله چې موږ یو دوکان ته ځو د اوړه ګران خرڅوي د اوړه واردونکي مشر زموږ سره په کمیشن کې دی را سره راځي. دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همغږي او امانګي باندې ټاکو. عموما د ګران فروشیان چې کېږي د ظلم له لاسه کېږي. د دې د لاس نه کېږي چې یو څوک وایي وروره دغه اوړه ما ګران اخیستی دی ګران یې خرڅول چې دغه عمده واردونکي زموږ سره په کمیشن کې ده.
څه فکر کوئ د اورېدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوئ دغه نرخ رامنځته نه عملي کېږي؟
په یو ښار کې چې اووه میلیونه خلک ژوند کوي سل دوه سوه یا درې سوه شکایتو خامخا کېږي چې هر رقم در پکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه یعنی چې موجودی په کابل ښار کې اول نایي دوم نایي څلورم نایي شپږم نایي درېیم نایي هر ځای کې دا منډه یعنی موجودی زموږ خامخا شکایتونه به کېږي دا به منو.
بله او تر اوسه داسې اقدامات هم عملي تاسو کړي چې مثلا دوکانونه مو سرغړونو له کبله بند کړي وي؟
موږ ډېر خلک هم لاکو موټ کړي مو دي امو جریمه کړي دي او کچېري یو څوک بیا مقرر دغه تخلف وکړي دا مو معرفي کړي دي. لوی څارندوالي او کورنۍ چارو وزارت دا خبر هر ورځ روان دي.
کابل ښاروالۍ د نشراتو آمر نعمت الله بارکزیو او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښي دي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لعلپورې ولسوالۍ د چکنوزلتین ګلدین ته سره په تماس کې یم. افغانستان کې چې کومې سوداګانې چې یو شی په زر خرڅېږي هغه شی اوس په دوه زره خرڅېږي. روژه چې راله په روژه کې اوس هغه شی په پنځه زره باندې خرڅېږي.
زه عبدالقادر د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د بړو دوکانونو دا پیغام د ازادي راډیو تقریباً خدای دې وي زما دا پیغام نه شروع کړي. دا کومې مرستې چې کېږي د نړیوال جو کومې مرستې کوي دغه د ډبلیو سي د خوانه دغه لسې دا کوم مرستې کېږي دغه موږ ته د انجینرانو کارټونه را کړي دي او دغه کارټونه چې دي دا وایي د بنډلو په حساب باندې دي پوه شي او دغه تاسو تقسیم کوي پوه شي په درې او په څلورو چې زه تقسیم کوم نو په دې باندې به څه شی اوس نه دي زما کار روان شي او نه دي د هغې کار روان شي.
تاسو هم کولای شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
دا برخه هم دومره و زنوریاست. نوری لتاسو اجازه غوړم خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شئ.